پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبریالان نیولی دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي راډیو ته وویل د امریکا غږ په خوانی خبریال اشرف الله جلال زید، ارزو ټلویزیون په خوانی خبریال ذاکر الله یزدانی او د وی محلی رادیو کارکونکو یاتی قلا رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کام ته انتقال کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریالان ولې نیول شوي، خو ډیر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي. په ایران کې د بایو په لوړوالي د اعتراضونو په درېمه ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمېر ویډیوګانې ترلاسه کړي چې کسبکاران او دغسې دوکانداران ښیي چې اعتراضي غونډې پیل کړي. راپورونه وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په درېمه ورځ اعتصاب روان دی. تصویرونو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرې ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولي دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یوه وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یرلیکا وایي چې دا عملیات د ترکیې په یو ویشتو ولایتونو کې شوي. د بنګلاديش لومړی ښځینه صدر اعظم خالده ضیا د 80 کلنۍ په عمر د اورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خالده ضیا چې د بنګلاديش د ملتپال ګوند مشره وه، غوښتل یې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. د هغې د مړینې له کبله په بنګلاديش کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی، د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړې. فردوسی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو ورزشي حرکتونو موخه یې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالي ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي. فردوسی چې بوکسر دی، نږدې لس کاله کېږي چې په عامه ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمېره د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و. د دغه مرکز د 2015 کال په راپور کې نورو ستونزو ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ ورسره مخامخ شوي دي. پوښتنې دا دي چې 2015 کال ولې افغان رسنیو او خبریالانو ته ښه نه و؟ رسنۍ ولې مهمې دي؟ ولې د وضعیت د ښه والي لپاره باید کار وشي؟ څه وشي چې 2016 کال د رسنیو دا ستونزې تکرار نه شي؟ ځوان فکر خپرونه کې دا او نورې ورته پوښتنې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د رسنیو د کمیټې مسؤول ظاهر څراغ او په تبعید کې افغان خبریال ظاهر بهاند. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې وروسته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422125401. که چیرته د اړیکې واس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. څراغ صاحب، پیل به له تاسو نه وکړو. تاسو د رسنیو په یو مهم مرکز کې، البته د رسنیو د ملاتړ په یو مهم مرکز کې د رسنیو د کمیټې مشري په غاړه لرئ، او دغه 2015 کال چې پای ته رسېدو ته دادی نږدې یوه ورځې پاتې ده، دغه وضعیت مڅارلی دی. څه لامل دی فکر کوئ چې 2015 کال د افغان رسنیو لپاره، خبریالانو لپاره ښه کال نه دی یاد شوی؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب، ټول اوریدونکو ته د دې کوچ ټول جوړ اوسئ. له بده مرغه لودین صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت هغه ډول چې په جمهوریت کې و، او رسنیو د نران لرل، خبریالانو ته پاملرنه کېدله، په ټوله کې د سقوط نه وروسته دا وضعیت ډېر ناوړه شو. بیا همدغسې تر 2022 کې تر دې بتل درېشتم، همدا چې 15 تر راشو په 2015 کال کې له بده مرغه چې افغان خبرالان افغان رسنۍ نه یوازې رسنۍ خپل اکثره رسنۍ او مالي ملاتړ لاسه ورکړ، خبرالان هم په ډېر ناوړه وضعیت کې دي. ډېرو خبرالانو په هغو رسنیو کې چې دوی د مالي ستونزو له امله وتړل شو دندې له لاسه ورکړلې. د دې د عنصر ته چې کوم موږ یعنې په تېر کال کې په 2015 کال کې چې وروستۍ شېبې دي موږ یو څېړنیز راپور لرلو، په افغانستان په څلورشتو په څلور دېرشو ولایتونو کې اکثره چې دندې له لاسه ورکړي دي ښځینه خبریالان دي او دوی بېتړ شو چې په کورونو ناست دي. همدغه وضعیت ځینې خبریالان بېتړ کړل چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. د امنیتي ستونزو له امله، همداراز د مالي ستونزو له امله اړ شول چې دوی ایران او پاکستان یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. له بده مرغه چې په ایران او پاکستان کې هم وضعیت ډېر ناوړه دی. ورځ تر بلې زموږ کډوال په خاص ډول خبریالان او هغه همکاران چې په افغانستان کې له ناوړه وضعیت سره مخ وو، له خطر سره مخ وو، دوی اوس بېرته له پاکستان او ایران او دغو ګاونډیو هېوادونو بېرته د اخراج له ستونزو سره مخامخ دي. او دا وضعیت هره ورځ موږ څارو، هره ورځ ورته ځورېږو. خو له بده مرغه زموږ هغه تمه چې موږ لرو چې باید نړیوال په خاص ډول د خبریالانو د ملاتړ نهادونه هېوادونه دولتونه ورته پاملرنه وکړي هغه سمه کېږي.
بله سراغ صاحب، کور ودان تاسو د ستونزې یادونه وکړه. البته په طبیعت کې د افغان خبریالانو ستونزې رښتیا هم ډېرې دي، خصوصا پاکستان ایران کې. پاکستان مو مخکې خبر درلود چې نن هم درې تنه افغان خبریالان چې د سه شنبې ورځ ده او د 2015 کال د دسمبر 13 نیټه ده، درې افغان خبریالان په اسلام آباد کې نیول شوي او حاجي کم ته لېږدول شوي دي چې له غزه به افغانستان ته انتقالیږي یا به هم اخراجیږي. څه فکر کوئ دغه ستونزې د افغانستان دننه څه ډول دي؟ د رسنیو ملاتړ کم شوی دی، دولت له خوا نه، طالبانو د حکومت له خوا نه څومره امکانات او څومره ازادي ورکول شوی رسنیو ته؟
لودین صاحب، لومړی خو به دغه د پاکستان د همکارانو چې زه په کوم سازمان کې چې کار کوم دغه سازمان له درسه زه له همکارانو سره په تماس کې، جلال زوی صاحب او دغه یزدانی صاحب، دغه همکاران چې نیول شوي دوی په همغه لحظه باندې ما ته احوال راکړ چې موږ ونیول شو او د دې امکان شته چې موږ ډیپورټ شو. وایي چې اوس په تانو کې له تانو نه وروسته موږ حاجي کم ته وړي. زه یو له خبریالانو نه یم چې په خپله له داسې وضعیت سره مخ شوم. یعنې زه په پاکستان کې له جیل نه راوتلم او داسې یو څه یوې پیښې سره مخ شوم چې زما لپاره په خپله په ژوند کې ډېره ترخه وه. هېڅ دوه موټره راته ودرېدل او لاسونه را باندې چاک او موټر ته پورته کړم، تانې ته وړم. تانې نه وروسته کیسه زندان ته ورسېده. له زندان نه وروسته زما کسان ډیپورټ ته ورسېده. او هغه خبریالان چې زموږ په درې مهمو هېوادونو کې دي، د هغوی درد، د هغوی ستونزې دا واقعا د درک وړ دي. موږ که په هېواد کې وضعیت داسې وایي، رسنیو ته ازادي ورکول کېدای، خبریالانو مو دندې لرلای، رسنۍ له مالي ستونزو سره نه وایم، رسنۍ د سانسور، فشار او د اوسني حاکمیت تر ګواښمن وضعیت لاندې نه وایي، نو څنګه به یو خبریال دې تړ شوی وایي چې خپل هېواد پرېږدي؟ د پاکستان په څېر یو هېواد ته چې هلته د هېڅ افغان قدر پکې نشته او هغلته افغانانو ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، زه فکر کوم چې افغانان ډېر باعزته باوقاره خلک دي. خو دغه وضعیت دوی دې ته اړ کړل، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د رسنیو او د خبریالانو دغه وضعیت دوی اړ کړل چې دوی ګاونډیو هېوادونو ته، ایران او پاکستان ته پناه یوسي، او د ایراني رژیم او همداراز د پاکستاني پولیسو دغه وضعیت په ځان باندې ومني، خو خپل هېواد نه دوی پناه یوسي، نورو ځایونو ته لاړ شي.
ډېره مننه کورودان څراغ صاحب. راځي چې همدې اسلام آباد ته ورشو. هلته افغان خبریال ظاهر بهان هم استودیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشي، ستاسو معلومات دغه د دریو افغان خبریالانو په اړه څه دي؟ آیا تاسو هلته د همغږۍ کومه شبکه یا ګروپ لرئ چې د خبریالانو له ستونزو خبر شئ؟ که خدای مکړه سبا له تا یا بل کوم کس سره داسې کار کیږي، د غږ اورېدو منابع څومره دي؟ په دې اړه د غږېږې بیا وروسته به تم شو چې مجموع کې 2015 کال څنګه وو، هلته تاسو چې په طبیعت کې تیر که څنګه در باندې تیر شو؟
مننه پسر که سلامونه لوزین سه تاسو ته څراغ سه ته داشم تاسو درنو او ریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې څراغ سه بم په دې اړوند خبرې وکړې نو او خیر ده لوي ده هغه ستونزې دلته موږ سره لاس او ګریوان یو او په ټوله کې ډیری خبرې سره لاس او ګریوان دي خورا ډېرې زیاتې دي لکه څنګه تاسو ویلې چې درې تنه د موږ همکاران خبریالان نن ونیول شول او هره ورځ دا لړۍ روانه ده هره ورځ نن په یوه ده سوه خو بل ده نو افغان خبریالان دم لړۍ تېر درېو کلونو راهیسې دي په خاصه توګه دا لږه ورځې نه را په دې خوا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګې شوي دي د افغان خبریالانو وضعیت په ټوله کې ډېر زیات خرابه ده له حده وتلی خرابه ده خلک یعنی افغان خبریالان حتی نشي کولی چې له خپلو کورونو څخه راووځي یعنی بند پاتې دي په کورونو کې حتی نشي کولی چې د خپل اولیه خوراکي توکي له دوکانونو څخه راونیسي نو فکر وکړئ چې تر دې حده وضعیت رینګلی ده حتی نشي کولی چې هر رقم ناروغي کې کورنۍ غړی ناروغه وي دوی نشي کولی چې دغه یو درملتونو پورې لاړ شي نو فکر دا وضعیت تر کوم حده ترینګلی ده که وځي هم ستونزه که ونه وځي هم ستونزه مثلا دا نن موږ یو بل خبریال چې همداسې درې وارې نیول شوی وی ځینې څلورم وارې وی چې د پیسو په بدل کې خوشي کېږي هغه خبریال چې پسله هغه پیسې شتمني هر څه چې وله لاسه یې ورکړی هېڅ یې ورپاتې نه دي ځکې دومره یو څوک احساس نه لري دغه پاکستان کې وایي منظور یې پاکستان دی د پاکستان خلک چې ګاونډی ځان ته وایي ځان ته یو مسلمان ملک وایي دومره یو رحم صله رحم نه لري لکه د یو ویښته وکړي ولې ته په مسلمان دونه ظلم کوي دغه لکه څراغ صاحب چې ویلې دغه خبریالانو له شوق علاقې نه دي راغلي دلته دلته خورا ډېرې زیاتې ستونزې دي که افغانستان ته هم لاړ شي هلته د طالبانو په واکمنۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي دلته یې پاکستان نه پرېږدي نو پس دا خلک څه وکړه د افغان خبریالان شل کاله یې له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه په اول خط کې به پسله له سرتیرو سره په جګړه کې بوخت وي یعنی دوی به رپورټ جوړولو آیا دستاوود یې همدغه وسي د نن ورځې همدغه شان مشکلاتو سره لاس او ګرېوان سي یونیسیار چې ځان ته یونیسیار وایي په تش نوم یونیسیار ده دومره ګټه خبریالانو ته په ټوله کې ټوله افغان کډوالو ته نه رسولې خبریالانو څه ښه پوهېږي چې افغان خبریالان له ستونزو ډک دي دلته له مشکلاتو سره دي مشکلات سره لاس او ګرېوان دي اما بیا هم چوپه خوله پاتې دي بس خلاص دنا یوازې ننداره کوي نو دا هغه ستونزې دي چې افغان خبریالان لاس او ګرېوان دي اوسه ده او دا هغه ستونزې نور هم د ډېرېدو پاتې دي او دغه 2015 کال چې تاسو یاد کړو په تېره دغه شپږ میاشتې اخرې شپږ میاشتې له حده وتلې ستونزو نه ډک کال و افغان خبریالان له سختو ستونزو سره بیا هم ټینګار کوم چې مو سره مخامخ دي و سره لاس او ګرېوان دي باور وکړئ ذاتې خلکو ته روحي ستونزې پیدا شوې دي خلک باندې په کورونو کې خپل بند پاتې دي بله اساسي عمده ستونزه په دې کې ده چې ډېری خبریالان ویزې ختمې شوي دي ویزې نه تمدیدوي د شپږو میاشتو کېږي چې نه تمدیدوي نو فکر وکړئ چې له کورونو څخه هم هغه دوی په زور او جبر سره ایستل کېږي ستاسو ویزې نه لرئ او بله خبره دا چې بله لویه عمده ستونزه دا ده چې پخوا به تنها له پولیسو څخه هېرېدل اوس له عامو خلکو نه هم هېره پکار ده د خلکو په منځ کې تګ راتګ نه شي کولی اوسېدی نه شي ولې چې وایي ما به دا څنګه ما باندې پوه شي چې دا افغان ده او د ما په سر انعام ټاکل شوی ده او انعام به واخیستل شي فکر وکړئ چې دومره توهینامیزه دومره تحقیرامیز ژوند چې پاکستان کې هېچېرې بني دغه حالت د خبریالانو ده
نو بهان صاحب څه غواړي د پاکستان پولیس په دې کار سره څه غواړي ثابت کړي یا نه غواړي چې د افغان خبریالان هغه خپل قضیو ته ورسیږي لاړ شي درېمو هېوادونو ته او کنه یوازې هدف مزاحمت او په یو ډول د پیسو ترلاسه کول دي
په ټوله کې تاسو ته دا وایم چې څه وایي متل دی وایي څه غنم لاندې وایي څه زرنده پڅه دا کسان چې کیسونه درلود لکه د امریکای لکه د نورو هیوادونو د امریکای خو په ټپه ودرېد او ډیری خلکو پروازونه اخیستي هغه پروازونه مې هېڅ شو او دلته بلا تکلیف دي او بل هغه د امریکای د وروسته د ترامپ قدرت ته ورسېد دا اته دغه هغه د په نور هیوادونو کې خبرې سوې او اغیزمن شو د کیسونه اوس خلک ډیری افغان خبریالان بلا تکلیفې کې دي انتظار شپې ورځې سبا کوي نو فقط په دې تمه دي چې ورځ موږ به له دغه نه لکه اسپانیا لکه فرانسا لکه آلمان دغه هیوادونو ته ولېږدو سو نو بیا هم لمندي سته نو موږ بیا هم د موږ ټولنه چې د امسو په نوم دا وقل د صراف صاحب څخه عبدي صاحب څخه ټولو غړو څخه منندوی سه هر وخت موږ غږ او چکرای دا او اته په دا ورستي کې تاسو شاهدان یې یو لارین فرانسه کې تر سره چې موږ منندوی نو غږ او چتیږي اما کتنې تاسو ویلې چې پاکستان څنګه وړي پاکستان فقط هغه خپل اهداف تسیدي فقط د اقتصادي وضعیت تاسو خپل حالت معلوم نه سي اقتصادي وضعیت پاکستان کې خورا ډېر زیات اغېز نه سوی دا امنیتي وضعیت کنه د خاص توګه په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې ځینې کې نو فکر وکړو چې دوی خپل اهداف وبسيدي په دې چې د نيزي دا خبريال نه ځوڅو د فقط غوني څه وای چې وجهل ته نو فکر وکړو چې دوی اته هغه بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي او هر ورځ بشري حقوقو د کولندې کې د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي مواد مخکې مویل چې د دې نوې خبريال نه د څلورم وایي چې ویني دا هم شپه په تڼا کې تیر کړی او د کورنۍ په د دې تشخیص دایما خوان به څه کیږي موږ پلار به څه کیږي دا به توخ راځي یا د پورت به سي نه به سي دا غا ستونزې چې هر ورځ وان افغان خبران سره مخامخ دي او پاکستان خپل اهداف وبسيدي بیان وایي فقط خپل افغانستان سره تل افغانستان سره دومره سیاست لوبونه
کور ودان بهان صاحب موږ تاسو په دوه نیمای کې لږ بیا تفصیلی خبرې وکړو چراغ صاحب را سره نیم ساعت لپاره ژمنه کړې راځي چې بیرته چراغ صاحب ته نوبات ورکړو چې د خبرې واورو بیا دوه نیمای کې ډیر په همدې ستونزو تم شو چې حل لارې ورته څه کېدلی شي او که یونیسیار غږ نه اوري د پاکستان حکومت غږ نه اوري هلته د نورو هیوادونو سیاسي ماموریتونه غږ نه اوري نو څه کول پکار دي چراغ صاحب په 2015 کال کې چې د پاشې بوتي نږدې شوی او څلور دیس خبريالان په افغانستان کې نیول شوی دي د غواخونو یو سره شپږ شپږ پیخي هم ثبت شوی دي تاسو مخکې د سانسور یادونه وکړه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی خبريالانو ته آزاد فضا برابر کړې ده او د سانسور او یا هم د خبريالانو سره د تاوتریخوالي یا هم زور زیاتی راپور نه ردوي او وایي کوم خبريال کې توقيف کیږي کوم خبريال کې نیول کیږي یا محکمه کیږي کیسونه وای د خبريالۍ موضوعات نه دي کیسونه البته شخصي دي او نور مسائل دي چې د دوی په ټکو له خبريالۍ سره اړیکه نه لري تاسو چې ارزونه کړې ده راپور مو چمتو کړی دی او دا وضعیت مو کتلې څومره موافقه دي طالبانو لري د اثر
ډیره مننه دوی خدا وای لټین سل چې دوی د شخصي او یا نور نمونه ورته ورکي زما سره داسې یعنی اګه مستندونه چې زله ولایات نه همکارانو نه راټولو مداسي او پیښم لماس رښتہ زبې هغه د ځایو د ولایت نوم نه خلم د دې لپاره چې هغه د خبريال امنیت خوندې پاتې شي په یوې غونډه کې د طالبانو یو ډیر لوړ پوره چارواکي لګیا دي خبري کوي او خبريال راپورته کوي اګه د یوې پروژې په حق لماس دومره ورته وایي چې دا ولې زند دلې د تاسو ژمنه کړو چې دا په دغه کال کې پایته رسیدي یعنی دغه د پښتون طرز یو څه انتقادي و نو په دغه غونډه کې خبريال د طالب چارواکي مسعودین راضي د خبريال تحقیري او د حتی د خبرو کولو اجازه ترې اخلي چې باید خبري ولیکي نو چې په یو ټولنه کې د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې وضعیت دغه ډول چې یو څوک د یوې پښتنې حق ونه لري یو څوک راپور کشي د یوې پروژې په حق لا د اطلاع رسونې لپاره د یو خبر لپاره د موادو د راټولولو لپاره د پښتنې اجازه ونه لري نو څنګه داسې ویلی شو چې دغه شخصي موضوعات دي یا نور موضوعات دي یعنی داسې موارد هم چې د بشري حقوقو په سیستم د ښځو د زده کړو په حق لازم ځینې همکاران چې نیول شوي دي همدم ګړم مهدی انصاری خبیل گده چه ده خوارکای پزندان که ده نور همکارانو چه دوی اکثریت دوی موضوعات هم دادی هغه موضوعات چه طالب سره حساسیتونه لري، مثلا د ښځو حقونو اړوندي، د نجونو د زده کړو اړوندي، د ښځو د کار او د ازادیو دغو مسایلو اړوند هغه راپورونه هغه خبرونه چې دوی ورسره دوی لپاره یعنی دوی چې دوی د ایدیالوژي د دوی د تګلارې خلاف دي، د همدغو مسایلو نه هغه دوی بندیان دي او دوی شکنجه کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي. زموږ همکاران چې اوس یو څو همکاران چې زه پېژنم په پاکستان کې دي، یعنی د هغوی د زندان هغه کیسې، هغه شکنجې او ربړونې ځورول چې د دوی ما واورېدل، یو وخت ما ورسره مرکې کولې، باور وکړئ چې زما دغه ویښتان ورته ځیر شول. دغه وضعیت به پر سرې باندې دغه حلقه چې دوی را تنګه کړې، په خبریالانو باندې دغه حلقه دوی را تنګه کړې ده، دا خپله یو ډېر ناوړه وضعیت دی او د رسنیو لپاره، د خبریالانو لپاره. خبریالان دغه وضعیت اړ کړي دي چې خپل هېواد پرېږدي او ایران غوندې او پاکستان غوندې هېوادونو ته پناه یوسي او کډوال شي. د دغه وضعیت لپاره به یعنی باور وکړي چې موږ د خپلو د عدالت وختونو او د همکارانو لپاره مسلسل پروګرامونه لرل. په تېر 2015 کال کې خو له بده مرغه د ځینو اروپایي هېوادونو، خاصتا د فرانسې چې څنګه څه په دغه برخه کې توجه کړې ده، نور هیڅ هېواد مخکې بهان سبب یې موضوع ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنري په پاکستان کې د خبریالانو اړوند موضوعات هیڅ دلچسپي نه ښیي. یعنی زه له خپله ویان سره د دغو مسؤلینو سره ما مسلسل تماسونه نیولي دي، ما سره ثبوتونه موجود دي چې عام زما د نیولو په وخت کې ما یونیسار له یو مسؤل سره اړیکه ونیوله چې زه نیول شوی یم او زه دغه د روان یم، ما زندان ته وړي او له هغې نه وروسته ما ډیپوټۍ باور وکړئ تر اوسه پورې زما عادي مسج ته هم ځواب نه ده راکړی.
متاسفانه دغه ستونزې شته. بیا بالاخره تاسو کله د زندان د وخت کیسه مخکې موکړه، بیا څنګه خلاص وي؟ چا مراجعه وکړه؟ منځګړیتوب چا وکړه چې تاسو بالاخره له افغانستان راو له پاکستان راووتلی؟ یعنی دا ستاده ادارې چې یو ان سي آر نه علاوه همکاري کوي له خبریالانو سره، د فرانسې سفارت همکاري وکړه که نورو ادارو؟
لودین صاحب، له بده مرغه چې د پاکستان د کډوالو پر وړاندې اوسنۍ کومه پالیسي چې روانه کړې ده ډېره سخته ده، تر ډېره داسې ویل کېږي چې دا تګلاره خپله د پاکستان پوځ په مخ وړي او د پولیسو ته هم د هغوی امر دی او د هغوی اطاعت دی چې باید دغسې وکړي. زما په نیول کېدو پر مهال د امسو چې زما خپل سازمان دی، زه پکې کار کوم، ورسره همکار یم، آر ایس ایف او د فرانسې سفارت، حتی ځین نورو بس سازمانونو، د ډېرو قوي قوي نهادونو د هڅو سربېره له بده مرغه زه بندي وم او بیا له بند نه وروسته شاوخوا یوه اونۍ له بند نه وروسته زه افغانستان ته ډیپورټ کړم او هیڅوک د دغه وضعیت زما د هغه چې زه ورسره مخ و مخې ونیول شوه او دا منحظ دی او خبریال منحظ د هغه کس چې د کډوالۍ دغه ژوند ما تېر کړی. زه د خپلو همکارانو دغه وضعیت ښه در کوم او په دې ښه پوهېږم، خو له بده مرغه کومه پالیسي چې پاکستان او د پاکستان پولیسو پوځ د کډوالو پر وړاندې غوره کړې ده، دا ډېره ځپونکې ده، ډېره دردونکې ده او دا له انساني او ټولو ارزښتونو څخه لرې کار ده.
بله، دا شکر چې تاسو لږ تر لږه له زندان آزاد شوي او راغلی فرانسې ته، اوس د نورو خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي، دا هم یوه خبره ده. څراغ صاحب، د سانسور په مسله کې لا هم لږ تمکیږو. سانسور موضوع هم هغه څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ ورسره 2015 کال کې مخ وي، د 2024 کال په شمول. تاسو ویل چې طالبان له هغو مسلو سره چې د دوی د ایدیالوژي خلاف دي راپور ورکونه سره موافق نه دي، مثلا چې د نجونو د تعلیم موضوع، د بشري حقوقو دي، یا هم د انتقالي عدالت پلي کول دي، فکر کوي سانسور تر کومه حد پورې موجود دی؟ آیا د رسنیو د راپورونو موضوعات اجنډاوي مثلا دوی ټاکي، یا په یو ډول ورته وایي چې دغه مسلې مکه ورکوي یا پوښښ لاندې مراولې؟ دغه سانسور تر کومه حد محسوس دی او تاسو چې له رسنیو سره په تماس کې، آیا په سیاسي بحثونو کې یا په راپور ورکونه کې هم مداخله کیږي؟
بله لوزین صاحب، یوې موضوع ته چې په افغانستان کې د یو خصوصي رسنې له یو کس سره ما خبرې کولې. زما یو دوست ملګری دی، یو ورځ داسې یو چارواکي سره خبرونه او د خبرونه یو څه داسې د ښځو حقونو اړوند ځینې موضوعاتو پوښتنې ترې کړې وې. سهار باندې د طالبانو د استخباراتو نه ورته زنګ وهل کېږي چې ته لانکي ریاست ته راشه او ځان راورسوه او د دغه موضوع په هکله ته مونږ ته وضاحت راکړه. امدا ډول نور هغه هغه خبرونه، یعنی په تیرو د طالبانو په حاکمیت په دغمره دوره کې یوازې د رسنیو پر وړاندې دوی 15 فرمانونه صادر کړي دي. د دغو فرمانونو ټوله محتوا اکثریت همدا ده چې د دوی د خوښې موضوعات به خپریږي، خپرونې که هغه کېږي کنټرولېږي، چټېږي، راپورونه همدغسې دانه دانه په افغانستان کې دننه هر رسنیو خصوصي دولتي خو پخپله د دوی په لاس کې دي، خو خصوصي رسنیو محتوا د خپرونې لیدل کېږي، خپرونې اورېدل کېږي. هر هغه خپرونه چې مازی د دوی پر خلاف یا هم د دوی د ایدیالوژۍ پر هغه باندې داسې وه خبره هم عادي خبره هم پټوش د داغه رسنۍ خبريال او داغه خبرونه مسول هغه د رسنۍ مسول هغه تر پښتنه لاندې نیول کیږي. نو دا د سانسور هغه بیلګې دي چې یو څوک خو دا وایي چې نه سانسور شته او نه شته، خو موږ سره په یو سازمان کې چې له همکارانو سره موږ په تمام سندونه موږ سره موجود دي، ثبوتونه له موږ سره موجود دي، یو نه په لسهاو ثبوتونه چې خبريالان رسنۍ د دوی د خوښې او د دوی د اطاعت وړ موضوعات خبريږي، هغه هر ډول موضوعات هیڅ کې سپک نشته، مګر هر هغه موضوعات چې دوی ور سره حساسیت لري د هغې خبرونه څوک جوړول شي نه 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 د تلویزیوني رسنیو لپاره یې یو ځان د پالیسي وضع کړې ده. هغو رسنیو لپاره د شنونکو نوم لړ ورته ورکړی چې دا کسان د تاسې خپل بحث پرنه راغواړئ، نو د دې نه د سانسور یعنی بد وضعیت کوم کېدلی شي.
او مننه څراغ صاحب، تاسو فقط یو بل پوښتنه که زموږ ځواب کې بیا به تاسو سره مخه خو کو زکه تاسو موږ سره نیم ساعت ژمنه کړې او بیا مخبل کارونه ته ورسیږي. بیا دغه سي حالاتو کې چې سانسور موجود وي، یو میلما په ډاډه زړه په یو ټلویزیونی خبرونه کې رادیوي خبرونه کې بحث نشي کولای، لکه در اوس چې تاسو مثلا ډاډه خبرې کولای سي، دغه سي یو میلما ممکن په کورنۍ رسنیو کې ډاډه خبرې ونه کی. رسنۍ چې کله راغله انتقادي بود تیر شي په هغه حساس مسایلو باندې راپور ورکونه ونه کولای سي، او میلمانه په آزاد توګه یا به پرې میلمانه بحث ونه شي بللی، بیا نو در رسنیو اغیز هم فکر کوم هغه څه چې لازم دی اغیز لمنځه.
لودین صاحب، یوه موضوع ته چې تاسو پکې اشاره وکړله، په افغانستان کې اوس د انتقالي ژورنالیزم پاکله کمنګو هغه د انتقالي ژورنالیزم مطلق نشته، یعنی انتقادي ژورنالیزم له منځه تللی ده. څوک خو دې راپورته شي د طالبانو په تېر 4 حاکمیت باندې خو دې یو داسې هغه موارد چې د دوی ځپونکي په کور دننه رسنۍ خو دې وکولی شي چې هغه ته وړاندې کړي یو مستند، یو راپور، یو ویډیو کلیپ، خو حتی څوک نشي پرې کولی. یعنی په افغانستان کې دا وضعیت د دوی هغه رسنۍ زموږ چې کوم فعالیتونه کوي ټول د دوی په خوښه دي. انتقادي ژورنالیزم مطلقا له منځه تللی ده. یو څوک حتی نشي کولی چې د طالبانو مشر ته یعنی د امیر المؤمنین هغه نه بغیر بل هغه ورته اسلام څوک نشي ویلی چې ملا هیبت الله، یو خبریال باید ووایي چې امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده. یعنی دا هغه اوس موضوعات دي چې د رسنیو لپاره د خبرلانو لپاره ډیر دردونکي دي، او دا په واضح ټکو وایي چې افغانستان کې اوس مهال انتقادي ژورنالیزم او انتقادي خبریالي دا مطلقا له منځه تللی نشته.
کور ودان څراغ صاحب سلامت او سي ډيره مننه تاسو سره مخخه کوو، زکه چې نور کارونه مو دي مخکې مو یادونه وکړه چې شخصي کارونه تر رسیدي. کور ودان الله پاک مو سلامت لره، مننه چې په ځوان فکر خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. بحث بل بهان صاحب سره مخته بوزو، او یو خبريال هم شمنه کړی چې بحث سره به یو ځایږي، هله کوو چې هغه هم روسته بحث تر راشي. بهان صاحب، تاسو د څراغ صاحب خبرې واورېدلې چې ستونزې ډيري دي په افغانستان کې دننه او بهر، راځي لږ زره به په هر لار باندې تم شو، دوه منی مایه د بحث شروع وسوله. ستونزې له بعد مرغه چې هغه 2020 کال نه را پدې خوره واخلو چې کله په افغانستان کې سیاسی بدلون راغی د طالبانو حکومت واکته ورسید که څه هم تر څو میاشتو پورې حتی یو کال پورې رسنۍ په ډول آزاد وی خپل فعالیتونه کول خو ورو بیا نو محدودیتونه او بندیزونه د سانسور هڅې شروع سولې بل اخر تر اوسه پورې دوام لري څه کول په کار دي دغه حالاتو کې چې رسنۍ اوس په افغانستان کې فعالیت کوي فکر کوم هغه اغیز ډیر محسوس نه دی څه وشي تر څو د رسنۍ دغه اوسنۍ لیدلوری بدل شي ستراتیژي تګلارې بدل شي تر څو اغیزمنې واقع شي او دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره چې دا محل په تبعید کې د ایران کې دی پاکستان کې دی مثلا دغه اروپایي هیوادونو کې هم د خبریالان سرګردانه ګرځي اکثر اروپایي هیوادونو خپل تګلارې سخت کړې د کډوالو په وړاندې راځي چې په حلارو لږ زره تم شو امیدواري څومره دی بهان صاحب
مننه لودي صاحب په څوکه غوړم تاسو ته د کوم څه لږ ورځې مې چې طالبان واکمن سوي دي دا په زړه د ویلې سم چې اصلا بیان ازادي شتون نه لري هلته ډیرای رسنۍ وټرل سوي یا وټرلې دوی ولې چې نه غواړي چې دوی د کړنو څخه دنیاوال خبر شي نه غواړي چې دوی له کړنو څخه ولس خبر شي دا خپل هغه ستونزې دي چې د خبریالانو او د رسنیو په وړاندې پرتې دي اوس تاسو فکر وکړئ هغه څه چې زه راکړونه لرم خبریال یعنی په افغانستان کې تاسو وایي تاسو خبر جوړو موږ هم جوړو نو موږ تنها د متن اډیټر درلود عمل ته به دا خبر جوړېده لیدل کېده به او وروسته به لږه ده ویل کېده اوس فکر وکړئ چې دوی دا خبر چې لیکي د لیګي کوم کاسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت دی لیګي او هغه د څه وروسته راځي چې چکس پس وروسته لږه اسکریپ دوی اجازه لري چې وایي نو څه فکر وکړي چې په کومه دنیا کې دا خبره شته ما خو نه دی لیدلی ستر دی حدا پورې د پېسلا خبريال دومره پېسلا راټیم کاڅه ته دانش کوله هغه نشې کوله دانش کله حقیقت څه وکا ولست څنګه خبر سي ستون دې په قرار دی د ټولنې هم دا غره سمي ده اما بدبختانه چې دوی اصلا احترام نه ورته لري دوی نه غوړي چې هغه هغه ولست بیا هم وایم چې دوی نه کوم څه خبر سي نو رسنۍ هر اوراز په دې چې بد وضعیت کې دي نو تاسو پوښتنه په ځواب کې باندې وایم چې تر هغه پورې طالبان واکمن وی نو د رسنۍ وزارت به په اندغه شکل سره روان وي او هر ورځ به افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ وي او موږ شاهدان یو چې ډیری خبریالان هم د اوس وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته ځي لکه پاکستان ایران حتی قاچاقي ځي ولې چې هلته دوی نشي کولی چې د دومره سانسور لاندې خبر جوړ کړي دومره سانسور لاندې کار وکړي او دې تر څنګ ښځینه خبریالان حتی په ډیری کانفرنسونو کې اجازه نه ورکول کېږي ستاسې مزه هلته نو زه فکر کوم چې دغه حادثه دی او په رسنۍ باندې سانسور وی نو هغه به څه رسنۍ وی څه یو هیواد به چې هلته ازادي بیان شتون نه لري یو خبریال په ازاده توګه خبر ونه شي ویلی په ازاده توګه له یو چارواکي نه له یو پوښتنه ونه شي کولی موږ د شخصا زه خپله حتی په ځینو کنفرانسونو کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې به چې احمد کرزي په الزام او دوره کې او د اشرف غني په دوره کې موږ به مخامخ پوښتنه کوي هر رقم نیوکه موږ اجازه درلوده اما بدبختانه چې هوس اصلا دا شایشتون نه لدی نو بدبختی هم دغه ځای کې ده تر هغه پورې چې د طالبانو حکومت دې ما په انصره دا حالت په پندغه شان دوام ومومي
ډیره مننه بهان صاحب کور مو ودان سلامت اوسئ بل ملمنه چې خبریاله د ارزو صدات هغه هم استودیو سره په وصلې دوه ده هغه به هم د خزینه خبریالانو را درسته د ستونزې یاد کی آیا دیو افغان خبریال په توګه بهان صاحب هلمندیشته چې په افغانستان کې د نن بد رسنیو وضعیت ښه شي ځکه دغه کوم وضعیت چې تاسو یاد کړ مخکې ورته سراخ صاحب اشاره وکړه، داسې ښکاري چې د رسنیو مؤثریت هغه څه چې وو هغه کوم بڼه باندې چې رسنۍ راغلې پیدا شو په افغانستان کې رشد وکړ، متاسفانه له هغه جوش او خروش ولوېدلې. هیله مند شته چې رسنۍ به ښه کېږي؟
نالو دین صاحب په هیڅ وجه ترغو پورې ممخ کې ویلې چې ترغو پورې چې د طالبانو واکمنی وي په افغانستان کې هیڅ کله به رسنۍ پرمختګ ونه کړه. رسنۍ لکه څنګه تاسو یادونه وکړه شل کاله رسنۍ د افغانستان رسنۍ خورا ډېر زیات پرمختګ وکړ، اما بدبختانه دوی په راتلو سره دا ټول دغه پرمختګونه لوبو سره لاهو سوه. نو د ما په اند سره ترغو پورې چې طالبان وي طالبان واکمنی وي دا حالت فاونډیشن دوام ومومي، او دین ویره هم شته چې کېدای شي دغه نورې رسنۍ هم د دوی په امر سره وتړل شي، او داسې ورځ به هم راشي چې هغه په رسنیو کې به ته یو خبریال هم پاتې نه شي تر هغو پورې چې دوی وي. نو په دې نژدې راتلونکي کې به تر راتلونکي یو کاله به دا رسنۍ چې دامګړې په دا اوسني وضعیت کې دي له دې نه به نور هم وضعیت کړکېچان شي.
کور ودان باندې سلامت اوسئ. خبریال ارزو سعادت هم بحث سره ملګری شوې ده. میرمن سادات سلیم شی، تاسو که چیرته د افغان خزینه یا انجونو خبریالانو له ادرس راشی وای چې تاسو په نظر 2015 کال د افغان خبریالانو رسنیو لپاره څه ډول وو، د رسنیو ملاتړي بنسټونه وای چې په دې کال کې سانسور حاکم وو، ګواښونه موجود وو، او لږ تر لږه درې دېرش خبریالان توقیف یا زندانی وو چې اوس هم یو شمیر په توقیف کې دي. خزینه خبریالانو څه وضعیت ولیده په 2015 کال کې؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدربد اوریدونکو ته. تاسو د سوال په تړاو باید ووایم چې دا موږ تاسو ټول شاهدان یو چې له هغه وخت نه چې طالبان حاکمان شوي دي په ټولیزه توګه ښځو ته جنجالونه او مشکلات او ستونزې او محدودیتونه شته. په ځانګړې توګه په 2015 کال کې چې په ختمېدو دی هم دغه ستونزې وې، یعنی ښځې په ښځو باندې ښځینه خبریالانو باندې زیاتر بندیزونه لګېدل چې د هغوی د غږ لپاره، هغوی د څیرې لپاره چې څیرې خو ماسکونه پې جبري شوي وو، او د غږ لپاره هم یعنی ډېر زیات بندیزونه موجود ول چې حتی هغه کلام او خبرې دوی نه شوای کولای چې په ما ډول چې باید وی کې خبرې وکړي. سره له دې د هغوی بندي کول یا هغوی ته ګواښونه کول یا د هغوی د هرې پوښتنې سوالون هرې خپرونې نه پوښتنه کوله چې مثلا په دې کې کوم موضوعات دي، تاسو په کوم موضوعاتو خبرې وکړئ، په کومه ونه کې په ټولیزه توګه ښځې محدودې کړې وې. حتی د هغوی خبرې، د هغوی خپرونې، هر څه چې ول هغه د یو خاص محدودیت لاندې ول. نو دا خپله یو ډېر لوی مشکل دی چې موږ د دې په ځای چې ورځ تر بلې پرمختګ وکړو، له دنیا سره سیال شو، له نړۍ سره سیال شو، موږ برعکس شاته را روان یو او محدودیتونه زیاتېږي او موږ بیرته شل کاله څلوېښت کاله شاته روان یو.
او میرمن سادات، یو شمیر انجونې دا مهال د افغانستان په رسنیو کې کار کوي، او بل لور ته که وکتل شي نن سبا دغه د یوټیوب د چینلونو یا د ټولنیزو رسنیو د نورو پلیټفارمونو بازار هم ګرم دی. موږ تاسو ګورو چې کله ناکله افغان جونې فعالیت کوي، ډیر کمې په رسنیو کې، په ټلویزیونونو کې، او ډیر کمې په یوټیوب او دغه راز نورو پلیټفارمونو کې. دا څومره د قناعت وړ دی، او فکر کوي چې د پام وړ ونډه ده که نه؟ اړتیا فکر کوي ډیره ده
لودین صاحب محترم؟ زه فکر کوم چې اړتیا له دې نه ډېره زیاته ده، خو دا سمه خبر ده چې یو کم شمیر، ډېر کم شمیر زموږ ښځینه خبریالانې یا یوټیوبران یوټیوب کې فعالیت کوي یا هم په نورو ټولنیزو رسنیو کې، ولې دا په هغه شمیر او په هغه اندازه چې موږ ښځینه په افغانستان کې لرو، یا چې خبریالانې دي او یا هم په هر مسلک کې چې دوی توانایي لري، ولې د دوی فعالیتونه نسبت له هغې جمعیت نه ډیر کم دی. یعنی دا فعالیت ډیر کم دی نسبت په دې چې څومره انجونو هلته درس ویلی، څومره تحصیل کړی، څومره پوهنتونونه خلاص کړي. دوی ته باید ډیر او ډیره د کار زمینه برابره وي، ازادي د بیان، ازادي حق ورکړل شي، او هغه کسان چې یوټیوب چینل هم لري د ډیر محدودیتونو سره مخ دي. موږ او تاسو ګورو چې اوس هم هغه کسان چې په افغانستان کې دي ډیری ماسک اغوندي، حتی د یوټیوب د ویډیو په وخت کې او ځینې هم نه اغوندي. نو دا هغه خبرې چې دوی کوي، هغه خبرونه چې دوی جوړوي، هغه هم ډیر په احتیاط سره جوړوي، کنه چې داسې نه چې په هغه کې داسې خبره وشي چې بته د دولت لخوا دوی ونیول شي یا یوټیوب چینل یې بند شي یا مغرسنی فعالیت یې بند کړي. نو دا هم له ګواښونو او محدودیتونو سره مخ دي او یو کم شمېر دا جرأت کړی دی چې راشي او خپل هغه هم مسلک ته کار وکړي او هم هغه خپل روزي د دې طریق نه چې کوم عاید له فیسبوک یا یوټیوب یا نورو ټولنیزو رسنیو نه کوي، خپل د کورنۍ ژوند په مخته بوزي. او تر دې چې فکر کوم ډیرای مجبور دي، ډیرای مجبور دي چې یو فعالیت وکړي تر څو چې خپل کورنۍ ته یو رزق او حلاله روزي پیدا کړي. او هغه خبرونه چې دوی مخته بیایي هم زیاتره داسې خبرونه دي چې محدودیتونه پکې شته، یعنی دوی په آزاد توګه نشي کولای هغه خپل خبرونه مخته بوزي.
بلې، او د رسنیو په برخه کې یا د رسنیو په سکتور کې د خځو ونډه یا د نجونو ونډه څومره مهمه ده؟ اوله مهمه ده که چیرته افغان جونې ونس کولای چې پراخ حضور ولري په رسنیو کې، د رسنیو په راپورونو کې، په بحثونو کې، یا هم هغه مسائل چې تر پوښښ لاندې راځي که دغه د خزینه ونډه پکې نه وي، د خزینه خبریالانو څه ستونزې زیږولی شي؟ یعنی د خزینه خبریالانو رول او نقش ولې مهم دی ستاسو له نظره؟
پرته له شکه چې موږ پوهیږو چې ښځه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي، یعنی زموږ ښځینه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي، او د دې په اساس زموږ ټولنه د ښځو خبرو ته، د هغوی رهنمایي ته اړتیا لري. مثلا یوه ښځه غواړي د یوې ښځې خبریالې خبرونه واوري، یا د هغې خبرې دې ته ډېرې مهمې دي یا اغیزمن ورته تمامیږي، یعنی نسبت دې نه چې د یو نارینه خبریال خبرې واوري، هغه ښځینه خبریال چې کومې لارښوونې دوی ته کوي، یا په کومو موضوعاتو چې ښځینه خبریالانې خبرې کولی شي شاید نارینه ونه شي کولی په هغې خبرې وکړي. نو د دې لپاره شاید د هغوی علاقمندي دا زیاته اوسي چې د دوی خبرې واوري، او تر څنګ یې په ټولنه کې د ښځې برخه او د ښځې رول ډېر زیات مهم دی، نه تنها په خبریالي کې، په هرې برخې کې. که چیرته موږ ښځې له ټولنې نه حذف کړو یا له رسنیو نه حذف کړو، دا په دې مانا چې زموږ ټولنه نیمګړې پاتې کېږي، یعنی بیا هم همدغه چې موږ ډېر شاته پاتې کېږو. ښځې ته خدای پاک حق ورکړی، په قرآن کې حق ورکړل شوی دی، نو موږ او تاسو هم باید دغه حق ته درناوی وکړو او د هغوی حقونه ورکړو، او په دې پوه شو چې د ښځې رول په ټولنه کې ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اغېزمن دی، او موږ ټول ورته اړتیا لرو.
کور ودان سلامت اوسئ میربن سادات، را سره پاتې شئ. ورزو بهان صاحب ته، بهان صاحب مخکې تاسو وویل چې په افغانستان کې دننه هیله مندي یا هم داسې امیدواري چې ګواکې د رسنیو ستونزې به هواریږي، د خبریالانو ژوند به مسلکي کیږي، او سانسور، محدودیت، اطلاعاتو ته لاسرسی دغه برخه کې چې کومې ستونزې دا به له منځه ځي. اما تاسو وویل چې هیله مندي ډېره کمه ده او تاسو هیله مند نه یئ. د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره څومره هیله مندي شته؟ تاسو چې اوس دا مهال په تبعید کې له افغانستانه بهر یئ، آیا هیله مندي شته، شنه څراغونه شته چې دغه خبریالان به بالاخره میاشتې وروسته یا لږ تر لږه کال دوه کاله وروسته دوی به خپلو هدفونو ته رسیږي، یا کومو هیوادونو چې ژمنې ورکړي هلته به ځي؟ که نه فکر کوئ ستونزې به روانې وي او د هیلو کوم څراک نه ښکاري، او بالاخره دا خبریالان چې باندې ستاسو په شمول دا به خدای مکړه ریپورت کیږي افغانستان ته، او دغه کوم لګښتونه مصارف چې دغه دوه درې کلو کې وکړل دا هم تقریبا بې ګټې ځي نو یا هدر ځي؟
لودین صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. اساسي ستونزه همدغه ځای کې ده چې افغان خبریالان لږه وروسته چې تقریبا د څلور کلونو په تېرېدو سره لا هم بلا تکلیفه پاتې دي او خورا ډېر زیات ناهیلې شوي دي. هغه تېر په هېر د امریکې کیسونه خو لاړه په خپله مخه پسې، دلته اغېزې په دا نورو کیسونه مو واچولې، په دا نورو هېوادونه یې مو واچولې. نو دلته اوس لویه ستونزه دا ده چې دا هغه هېوادونه چې په اسلام د افغان خبریالانو کیسونه مخ په وړاندې وړي، هغه دوسیې ډېره په اسلام په ځان سره چل کېږي. دا په خپله یوه ستونزه ده. دوی فقط د افغان خبریالانو غوښتنه نړیوال ټولنې لږ هیوادونه چې فیصله ورسره هغه دوسیې لري او دوی منل دي، غوښتنه دا ده چې دغه جت ژره دغه وڅېړي او چې دروغو پورې چې دوی دغه پاکستان څخه ووزی، او کچر دا لړۍ پاندیشن دا اومی لکه دا اوس روانه ده، خورا ډېر زیات ستونزې دي، د تاریخي اینی چې افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي. کچر دا ډیپورت سي بیا هم افغانستان کې ورته ستونزې جوړېږي او دلته پاکستان کې ورته جوړېږي. باور وکړئ هر شپه ورځ افغان خبریالان لکه پاسبان خبره فقط انتظار دې ته باسي څه وخت به موږ دروازه تقلبه کېږي او دروازه به تکول کېږي او وینو به چې والله د پولیس دروازه دسې ځو او حتی اجازه نه ورکول کېږي چې حتی خپل دوهمه جوړه جامعه ته ځان سره واخلي، خپل شتمني ځان سره واخلي، هغه خپل اولیه خوراکي توکي ځان سره واخلي، حتی دغه ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دلته نړیواله ټولنه دا خورا ښه ایني وضعیت ښه څاري، اما فقط غوښتنه دا ده دوی نه چې دغه دوی هغه اواز ته لبیک وایي او دوی هغه هیوادونو کې چې منل شوي دي دغه دوسیې زر وڅېړي تر هغو پورې چې له دغه بد وضعیت څخه ووځي. او که چیرې دا لړۍ بیا هم وایم که پاندیش همدوي لکه دا اوس چې روانه ده، د ما په اند سره خبریالان لکه دا نن چې درې نفره ونیول شول دینګ همکاران، نور به هم دا لړۍ چټکه سي او هره ورځ به موږ دې شاهدان وي چې نور خبریالان به هم ونیول سي او افغانستان ته به ډیپورت سي. دا تاسو ته معلومه ده، دنیاوله ته معلومه ده چې فقط افغانستان ته ورسیږي هلته یا جیل کې ده یا به نامعلوم برخلیک سره مخامخ.
او شمیرې ستا که څه هم څراغ صاحب لال کاشکې مې دا پوښتنه لږ نه کړې وای، شمیرې ستا چې څومره خبریالان پاتې دي؟ هغه خبریالان چې د جرمني د تک کې سونه لرل، فکر کوم جرمن چارواکو ورته یا ځواب ورکړ یا یې ورته وویل چې د همدې کال تر پای یا د جنوري تر اخره پورې راولي. فرانسې هم فکر کوم ډېر کسان راوستل. دغه کسان چې ستاسو په شمول د پی 1 پی 2 کې سونه درلودل یا هم د ایسایوي کې سونه درلودل، په دغه کې هم ګڼ شمېر خبریالان وو، د دوی شمېر معلوم دی؟ او که خدای مکړه به سرنوشت پات کېږي، څه شمېر خبریالان بر له دغه سي حالاتو سره مخامخ کېږي؟
لوجین صاحب، د ما په ان سره دلته دم ګړی تقریبا شاوخوا یو سلو شپېته او سلاویا، د دقیقه توګه نسم ویلی، نو شاوخوا یو سلو شپېته او سلاویا خبریالان دلته پاکستان کې میش دي چې ډېری وې د امریکې کیسونه دي، لکه پی 1 پی 2 کیسونه درلوده چې ډېری وې حتی پروازونه اخیستي وو په شمول د ما چې دا په ټاپه ودرېده او خورا ډېر زیات هیلې سوه. او د دې تر څنګ ځینې خبریالان چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د آلمان کیسونه یې درلوده، د ګستوزونو کې ژوند کوه، په دې وروستیو کې حتی څو موده مخکې د ګستوزونو نه حتی وویستل شو، په زور او جبر سره وویستل شو. او ډېری خبریالانو تقریبا چې زه بېخي دقیق تاسو ته ویلی شم، د څلور تنو چې زه خپله شاهد یم کیسونه حتی رد شوله د آلمان د حکومت له لوري، د نوي حکومت راتلو سره دا خپله یو هغه اندېښنې دي چې د خبریالانو په منځ کې خپرې شوي دي او خورا ډېر زیات اندېښمن دي په دې چې مبادا خدای مکړه چې دا زموږ کیسونه هم یا رد شي یا وځنډېږي. دا په خپله یو ستونزه ده چې د خبریالانو په وړاندې پرته ده. او بیا هم وایم چې ډېری افغانان خبریالان دم ګړی له دې ستونزې سره مخامخ. لویه ستونزه دا ده چې ویزې شتون نه لري او دوی د پاکستان د حکومت په دستور سره د کور مالکین دوی له کوره وباسي. تاسو فکر وکړئ دې سړه هوا کې دې بد وضعیت کې ماشومانو سره یا لکه د کوچي ژوند په موږ ښه ده، فقط یوازې تنا ما په زاد د دوه میاشتو کې ما درې کورونه تبدیل کړل. ولې؟ دې خاطر چې ویزې نشته، ویزنه تمدیدوي او ویزم چې تمدیدوي څنګه ته ورکه مثلا نوې ویزا اخلم زه به افغانستان ته لاړ شم البته انټرویو ورکمه اوسته لږه به تراسم نو زه خو منده معلومه خبره زه نشم کولی چې افغانستان ته لاړ شم همداشان نور خبره لرم همداشان نشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي نو څنګه دا ویزا ترلاسه کړه او دا خپل یوه ستونزه پرته له افغانانو په وړاندې افغان خبرې اعلان پر وړاندې نو دا بیا تاسو ته وایم بیا ټینګار کوم چې افغان خبریالان دلته پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي و ستونزه نه ده دوه نه دي درې نه دي په لسګونه ستونزې دي چې افغان خبریالان سره مخامخ دي او بیا هم وایم چې یونیسیار یا د ملګرو ملتونو دغه اداره چې اصلا یو مثبت کار یم افغان خبریالانو نه ده کړی او افغان خبریالان تنها تنها خدای غږوي او بس دلته اصلا نیواټ پسله ټولنه نه ده یوازې د نړیواله ټولنه نه هیڅ چا یې غږ نه ده اورېدلی ده نه ده اورېدلی نو دا لړۍ فاونډیشن دا وي زما په اند به یو لوی انساني ناورین به دلته پاکستان کې رامنځته
کور ودان بهان صاحب سلامت اوسې باسر راټولو مرمن سادات سوشي لاندې سپارښتنې مو تر څو د افغان خبريالانو لپاره 2023 کال چې سبان بلورس پیلېږي لستونزو ډک کال نوي د خوخیو کال وي د نویو خبرونو کال وي لاندې سپارښتنې مو البته ممکن د هیلو پترس کې وي خو خده چې سړی هیلې ولري همیشه هیلې کی دي ستاسو سپارښتنې به څه وي مرمن سادات
لودین صاحب محترم خو دا ډېر هیلې لرو چې هغه هیلې پاتې شوي مګر بیا هم انسان هیله من اوسي دا ښه خبر ده زموږ د ورور خبرې د ټولې پر ځای دي مخصوصا زموږ هغه خبریالان چې په پاکستان او ایران او ځینو نورو هیوادونو کې دي چې شخصا زه خپل په کوم هیواد کې چې هم دلته یونیسیار د افغان خبریالان لپاره ویده دی بیخي که څه هم په دې هیواد کې د افغان خبریالانو شمیر ډیر کم دی یعنی که زه دلته یو خبریال یم او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ما سره مرسته وکړئ دوی باید زما کیس وڅېړي او ما سره یعنی زر تر زره انټرویو وکړي ما ته نوبات راکړي ځکه چې دا شمیر دلته کم دی که چې که په ایران کې زیات وي که په پاکستان کې زیات وي مګر دلته خو ډیر کم دی یعنی هغه حالت چې ټول له نړۍ پوهېږي چې ښځې یا ښځینه خبریالان یا په ټوله کې ټول خبریالان په څه وضعیت کې دي په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې دوی سره باید زر تر زره کومک وشي او اسناد ثبوت هر څه هم دوی ته په لاس کې دي مګر بیا هم دوی دغه مثبت کار نه کوي چې د خبریالان انتقال کی یا دوی هم دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي بالکل هیڅ رسیدګي شتون نه لري خو هیله مې ده چې که دغه پروسه دوی د سی شفاف مخته بوزي او په اول کې هغه خبریالانو چې هر څه ثبوت اسناد د خبریالۍ په حق لور سره شته کچیر ته دوی د دوی کیسونه بررسی کی او مثلا دوی یو عام هیواد ته یوسي تر څو چې دوی شي کولای دغه ځنه خپل خدمات وکړي یا خپل خلکو ته په درد وخوري او یا هغه خبریالان چې په افغانستان کې دي د هغه حقوق هم په پام کې ونیول شي هغه ته د بیان ازادي ورکړل شي تهدید او آزار او اذیت نشي پریښودل شي چې خپل مسلک کومینی او محبت مختیوسی دا به ډیره ښه خبرې او هغه خبریالان چې په تبعید کې دي لستون زو کړهون سره مخ دي هیله مې ده چې دوی ته ډیر زر رسیدګي وشي او سپین لتورو جدا شي او حق درته وسپارل شي
کور ودان مېرمن سادات سلامت اوسې بهان صاحب ستاسو لاندې سپارښتنې څه و چی 2023 کال لستون زو ډاک نوي 2023 کال کې د خبریالانو دغه ستونزې چنن موږ تاسو یاد کړی دا یاد نشي
قط دمغه غوښتنه ده په ټوله کې د افغان خبريالانو غوښتنه نړیواله ټولنه له یونیسیار له ملګرو ملتونو څخه دا ده چې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وسی او هغه ستونزې په 2015 کال کې چې ستونزو ډاک کال و دغه ته د پای ټکه کې خوده سي او په واقعي ډول د افغان خبریالانو ستونزو ته کتنه وسي او د دې ستونزې لنډې وڅاري او د ستونزو ته د پای ټکه کې دي او موشکلې د افغان خبریالانو له خپل کورنۍ سره په یو امن ځای کې میسي او دغه ته هغه په اصلاح ماشومان چې تقریبا د څلور کال زده کړو پاتې دي او دوی شي کول کده د نورې نړۍ خلکو غوندې په اصلاح سبق وایي او ښوونځی ته لاړ. فقط هیله مندي یې دغه ده چې 2026 کال داسې یو کال وي چې یوه ستونزه هم نه وي او د ټولو خبریالانو ستونزې که په ایران کې وي، که په پاکستان کې وي، که په ترکیه کې دي، که په نورو هېوادونو کې وي، دوی ستونزو ته رسېدنه وسي او ستونزې هوارې سي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه. زه هیله من یم چې دغه کومې هیلې یا ارمانونه چې تاسو یاد کړل یا هم میرمن سادات یاد کړل، دغه ارمانونه په 2026 کال کې یا پرلونکو میاشتو کې ترلاسه شي، تر څو د افغانستان ټولنه یا د افغانستان د خبریالانو ټولنې له رنځ او تکلیفونه خلاص شي او بالاخره هغه سره رقم چې لازمه ده همغه سي خپل ژوند او روزګار هر څوک مختبوزي. کور مو ودان، درنو میلمنو، یو ځل بیا په تبعید کې له افغان خبریال ظاهر بهاند، د افغانستان د ملاتړ سازمان درسنۍ د ملاتړ سازمان درسنۍ د کمیټې له مسول ظاهر چراغ او له افغان خبریال ارزو سادات نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. زموږ له پاتو خبرونو سره اوسئ.
مالات خلقوں کے چار تک دے نشم